السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اورې نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیانیه صادر کی هغه هغه څوک چې په افغانستان کې وینه تو یو نه غاړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان له دینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټراست ماين پاکې مؤسسه د خپل کارکونکو مرګوب له ډارون کې بللې خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس یو نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټراست شپږویشت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل انداورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې ده او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابر رولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیټ پرایس د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
We condemn in the strongest terms.
مشته افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک بریټ چې پکې د هلو ټرس د نړیوال سازمان لاس ماين پاکان وشل شول او شپارس نور ټپيان شول په سختو ټکو غندو. هلو ټرس کلونه وشول افغانستان کې د ماين پاکي چارې پر مخ وړي. دا یو مهم کار دی چې ټول افغانانو ته ګټه رسیږي.
د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې یادایش د سې‌شنبې په ورځ ناوخته د خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته د هالو ټرست موسسي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماين پاکي کم ته د وسلوالو د نوتلو پر مهال یو سلستنه د ماين پاکي لورزنی کار روسه په دې کم کې راټول شي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپل لسو کارکونکو وښنه او د شپاړس نورو ټپي کې د نتایج کړی ده او په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې ده ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډي فارم په سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړی چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوی دی د خبر پاڼې لمخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سختریز ډلې لپاره د ترور چسپکی مینونو او اختطاف و برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسو زر دوزو زیات مرسته شوی واکسینونه ترلاسه کړی دي د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته ورسی په دی اړه د افغانستان د امر روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي رادیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړی توب ورکړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس تای په نوم د یو څلورلارې جوړول منزور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خبره پر خپل فیسبوک باندې لیکلی په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالې لخوا د الیاس تای په نوم د یو څلورلارې د نومولو او آبادولو چاري پیل شوې دي الیاس تای چې د ازادي رادیو مخکښ خبريالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه دا د په موټر کې د خدل شوی مقناطیسي مین په 14 کې په لشکرګا خار کې وشل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه وغندل شو د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوب ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
عمان از هر راست که فکر کنید
هر هر چه فکر وکید عمان ځای پورته دی خو تر مش په لوړه را دکیدی خو مش مخکې هم شو دلې چله هیڅ نه ویری شو مش سباش په دشي پایلې د تر لاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبي ډګرته وسو شتمرینو نه مخکړي له بنگلاديش سره له ترخی مساوی وروسته اوس ټیم بیرته روحیه تر لاسه کړې
تماما روحیه خود پاس گرفته
تکل شوې ده چې د نړۍ وسنتی هوادونو نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارډ دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکو کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوز راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا سل هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې لاسو ماشومانو نشته یو تنکار کې یو ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او خراتلونکو له ګواخ سره مخامخ دي. دا خبرداري ملګر ملتونو په هغه ریپورت کې ورکړی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرې کې
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دا پروګرام ته مونږ بیا هم خره غلاستویم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان او همدارنګ د اسلامي نړۍ نور وتلي او پیژندل شوي عالمان او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استادو برخه اخیستې ده. غونډه پر ریاست کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. خغلی مجددي د پاکستان له استازیو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
مقدسه التئم
درنو ملمنو د دغه زینه د مقدس زموکونه غواړو د پاکستان او همدارنګ د نور ګډونوال نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادئ او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده چې پکې تطرف خشونت تشدد پکې وجود نه لري خپل بیان
او اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسی بیان صدر کی هغه هغه صوب چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غاړي د هغه مخنیوي وکړي او هغه ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لار او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر د حج او اوقاف وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړې. د دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو لارې هوارې ولټول شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخو د سولې فعالان وې د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجم او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخواني او هغه دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له خغلی فضلی سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خطاست معلومیږي چې هغه مقدس ځای دی او هلته علما راټول دي د افغانستان وسنی وضعیت باندې خبرې کول در ډیره هدف پر کچيري مستسو ګورو د وسنی جنگ هم داسي مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم کچیرته علماوي ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شوه چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات چې د افغانستان او د طالبان درمن په قطر کې پیلن هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته په د افغانستان علما او د سیمه هیوادونه او خصوصا د غسی اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې د غسی یو کمپرز جوړیږي د نړۍ د علما او د غرنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي. د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول سي. بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم، دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه اوس وسنی شرایطو کې نسبت به نورو شرایطو ته دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لورو هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دیني بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي، د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځینې وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دغوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې له غونه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعاتي ډېر وخت کېدل چې په دې باندې باس روانو چې څنګه کېدل سي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي. دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري، چې د دوی درمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډېر اسانه وي. ډېر هده پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغا ورکوه سوې. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي باز سره وکړي، نو زما په نظر ډېر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ. د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه ده چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي، څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
جنگ نغوارو، موی صلح غوارو، موی ویرانی نغوارو، موی آبادی غوارو، موی جهن نغوارو، موی علم غوارو، موی توپت نغوارو، موی کلام غوارو، موی غم نغوارو، موی خوشحالی غوارو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاویو ژمنه کړې ده چې ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیلوي. د دواړو لورو استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچی او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړي دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد لرسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی دا او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچی پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ تر څنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوز په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوسمهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوي او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ماين پاکي هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وجل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. دغه مؤسسه اجرایي رئیس په یو ویډیو پیغام کې د خپل کارکونکو په وجل کېدو سخته خواشینی خوده لري او ویل چې د فعالیت رئیسي د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپ کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سیشن په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په بریک کې د هالو ټراست مؤسسې لس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د من پاکي هلو ټراست مؤسسې د خپل شپږویس کارکونکو مرجوب له ډارون کې بللې ده. خو په افغانستان کې د خپل کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکونکو د سر په بیه د نورو د ژوند ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی وو. دا پیښه ډیره جدي او وحشتناکه ده.
اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوي. ډېری ځوانان چې د سې شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټرست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سشنبه پشپا په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټرست موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکی بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. دغه وزارت وایي ند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشر دوستانه غیر دولتي هلو ټرست موسسې لس ماین پاکان ووژل شول او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق قرین رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
لاس حال که چې دا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي د افغانانو دښمنان د خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړې. موږ غواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅې کوي
که امنیت شون تامین شون.
دغه پیښې مسؤول د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دی چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د اورزګان د ولایتي شورا غړی او چارواکي وایي چې د اورزګان چنارتو ولسوالي سقوط کړی ده. د چنارتو ولسوالي تیر شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوی ده. د اورزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې اورزګان ته د یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وایي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر 4-5 ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تل ویدلې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې چنارتو ولسوالۍ له 4-5 ورځو رئیسی د طالبانو له لوري ماسره و. خوای چې تیر شپه شاوخوا وبجې په ولسوالۍ کې ټول مش سرتيري د ولسوالۍ د ولسوال او امنیا کمانډان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تیر ورځ ماښام پر وبجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمل توګه د لاس اور کړی دی چې ارتوم مقابل د راغلي دی هغه د چنارتو ولسوالۍ ټول صحې درولتي لاندې لري. وسند امن افغان امنیتی ځواکونه هم وجود لري که سره وجود لري هغه د اول قای کې دي چې په یوه کې سامان وو بل یو ولسوال کمانډان وال څه دي د سترو او علماء د نظام د خبرو د جړې تر څه بل د وسلندي سره یو ځای.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبر ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیر شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلرمې امنیتي اوزې برید کړي. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو وایي د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنوی ته پاستولی پیغام کی د چنارتول سوالی د سکوت پخلی کړی او ویلی دی چې د ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سلا افغان سرتیری تسلیم سوی دی. دا په تیرې وونه کې تر گیزاب را ورسته د غولایت دوهم ولسوالی د سکوت کوي او د دې ترڅنګ د غولایت په چوره او خاص روزګان ولسوالی کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلی کې ماسیری لاندې دي. بل خو بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرسیال او د 215 تل کلی اردو کمانډان ملکیا کول د یو رسمي سفر پر مهال د غولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه اورزګان ته راغلی وو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اورزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د اورزګان د ترین کوټ ساحه پراخه کی زر نور زویو کی چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کی وغه سیمې تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولی هغه ټول دلته تشریح کړم. زموږ د اورزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. اورزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که اورزګان نه امن وي افغانستان نه امن ده او که خدای نخواسته اورزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دي، خو ای و ساتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په یاد غونډه کې د اورزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالینو چې ګډون یې کړی وو پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې اورزګان یې له پامه غورځولې دي. دی ویل که مرکزی اداره دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډیر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په ګډون او دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي او یو شمیر ولسوالی هم سکوت کړی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسږ کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمیره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوختي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص.
کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروری حالاتو کې د کور څخه موځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکی معظمې ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې سواري لپاره دي هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو وخت نه کړی ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سی شنبه په ورځ دا وخته د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. خو په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي دا کوي چې د غلطې د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 2000 زیات مرسته شوی د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړی دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زر زیان منونکو کسانو ته وویشي. اخوا ټاکل شوی چې د نړۍ وسناتی هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکو له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومه مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې تر سره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامه روغتیا وزارت د جنو لارښوونو او محدودیتونو په اساس سیالۍ لیګ د اوس لپاره و ځنډول شو. تر میاشت کرکټ بورډ په دې سیالۍ کې د بدون کې لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بدل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. د سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:02 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلاديش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې څلورم ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې لبا د مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوي دي هغه کم دي، خو که چیرې په پام کې ونیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسول ګلا خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ښه راغلی، ستړي مشي. رسوتی ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که درته وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بهیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطي غشا ده چې دغه مخاطي غشا په ماشومانو کې ډیره غښتلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطي غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري، چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیر شي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا او پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، دا خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یي لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره